Radio.
سلامونه ستړي مشي سحر مو بخیر په افغانستان کې و بجی دی تاسو مخه کلا ساده رادیو ناوړی دا خبري مجله په خبرونو پیلو د طالبانو د حکومت د ریاست الوزرا اقتصادي مرستيال مل عبدالغني برادر د سایبرجان لا صدر اعظم علي اسدوف سره د یکو سازمان د سرمشريزي په څنډه کې کتلې دي. د طالبانو د حکومت مرستيال ویند هم د لا فطرت پرون چهارشنبه دیوي خبر پاڼه په خبرول سره ویلي په کتنه کې مل برادر لا سایبرجاني لوري غوښتي چې د کرنې د میکانیزم کولو د اوبو مدیریت د اسان خدمت د پروګرامونو د تطبیق ماين پاکي او د مسلکي زده کړو په برخه کې له افغانستان سره مرسته وکړي. د خبر پاڼې په ټکو خغلی صدوف د قانونو د استخراج د اوبو مدیریت او نوې کیدونکې انرژي د برخو سربیره په افغانستان کې د پنګونې او افغانانو سره د همکارۍ ژمنی کړې دي. وړاندې په خبر پاڼې کې د افغانستان، ازبکستان او آذربایجان ترمنځ د درې اړخیزو کاري ډلو د جوړېدو خبره هم شوې چې د خبر پاڼې په ټکو نمړنۍ غونډه به په کابل او دویمه غونډه به په ازبکستان کې وشي. د دغه غونډو د دقیقو نیټو په اړه څه ویل شوې نه دي. د یکو اقتصادي سازمان ولسمه سرمشریزه د آذربایجان په پلازمینه باکو کې نن او سبا ترسره کیږي. دغه سرمشریزه ته د سازمان د غړو هیوادونو د ولسمشرانو سربیره لوړ پوری چارواکي ورغلي دي. د امریکا د دفاع وزارت ویاند وایي د ایران اټومي پروګرام دوه کاله شاته شوی دی. شان پارنل پرون چهارشنبه په یو خبري کانفرنس کې خبریالانو ته وویل زموږ معلومات ښیي چې د امریکا د بریدونو له کبله د ایران اټومي پروګرام دوه کاله شاته پاتې شوی دی. له دې وړاندې امریکایي چارواکو اعلان کړی و چې د ایران پر دریو اټومي تاسیساتو په بریدونو کې د ایران اټومي پروګرام کاملا له منځه وړی دی. بل پلو د اټومي انرژۍ د نړیوالې ادارې مشر رایفل ګروسی وایي ایران کولی شي چې په څور اتلونکو میاشتو کې بیرته د یورانیمو د غني کولو پروسه پیل کړي. د ګروسی د غوڅرګندونو د امریکا ته بریدونو له کبله د ایران د اټومي تاسیساتو د لمنځوړلو په اړه اندېښنې راپورته کړې دي. امریکا تیره میاشت په ایران کې درې اټومي تاسیسات په اصفهان، فردو او نتنس کې په نښه کړل. د جرمنی د ساکس یالات په یوې پوځي سیمه کې د اورلګیدو له کبله څه باندې شپږ زره هکټار ځمکه سوځېدلې ده. د راپورونو له مخې دغه اور برانډپور کې حالت رسېدلی دی. د اور وژنې ادارې 200 مامورین هڅه کوي دغه اور لګیدنه مهار کړي. د اور له کبله په سیمه کې د معلولینو د ساتنې یو مرکز خالي شوی او د ګازو یو ساتنځای د اور د پراخېدو له جدي ګواښ سره مخ دی. بل پلو په برانډپور کې د اور وژنې ادارې دوه کارکوونکي شدید ټپیان شوي دي. دغه اور له سې شنبې راهیسې پیل شوی دی. د انډونیزیا په بالی ښار کې د یوې مسافرونکې کښتۍ د ډوبېدو له کبله یو شپېته کسان نادرکه دي. دغه کښتۍ له جاوا بالی ته په لار وه. په کښتۍ کې 15 کسان سپاره وو چې څلور تنه یې ژغورل شوي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې دا کښتۍ ولې ډوبه شوې ده. او د امریکا مشهور رپ سندرغاړی شاندی دی کامبیز د جنسي قاچاق له توره چې ښایي له کبله په عمري بند محکوم شوی وی دفاع کړې ده او برات یې ترلاسه کړی دی. خو هغه د فحشه اړونده په نورو جرایمو کې تورن پیژندل شوی او په زندان کې د خپلې سزا شپې ورځې تیروي. د هغې مدافع وکیل د حکم لویه بریا وګڼله، خو د دې امکان شته چې هغه په لس کاله بند د فحشه د خپرېدو په موخه محکوم شي. قاضي د هغې مشروطې خوشې کېدو سره مخالفت څرګند کړی. په محکمه کې د هغه یو شمېر پخوانیو ونجونو ملګرو شهادت ورکړی او د هغه د بدې روي ترخې کیسې محکمه کې کړې دي. دغې قضیې د کمبیز موسیقي اعتبار او سوداګرۍ ته په شدت زیان رسولی دی. خبرونه مو واوریدل. وړاندې سره دا مطالب اوریدلی شئ. په ایران کې میشت پخوانی پوسیان وایي افغانستان ته ستنېدل د مرګ خولې ته د ستنېدو په معنا دی. وړاندې به راسره په راپور کې واورئ چې اوسمهال دغه پوځیان چیرته او په څه ډول ژوند کوي او که چیرته افغانستان ته ستنه شي د څه ډول ستونزو سره مخ کیږي. د دوی اندېښنې درسره شریکوو. کابل میشتي وای چې په کابل کې نوی ودانۍ جوړیږي خو نړیوال معیارونه په پام کې نه نیول کیږي.
دغه پارسن پارکینګ لري، نه د یو ساحي سبز لري، نه د ماشومان د پارک له وزې لري، نه یو پارک لري.
وړاندې به په دې اړه چې د کابل ښاروالۍ عکس العمل د دغه څو پولیسو ودانیو جوړولو ته څه دی رسره واورئ. همدارنګه دا به هم رسره واورئ چې د امریکا او نورو نړیوالو بانکونو لخوا په افغانستان کې پر بانکي سیستم بندیز سوداګر دې تر کړي چې له حوالې کار واخلي.
که څوک په کاغذو کې ولیکي کانټینر قیمت یې یو لک ډالر او دی په کاغذو کې ولیکي 50,000 هماغه 50,000 کلرن رسمي راځي یا نور چې د دې هغه دی مجبور دی چې په حواله راوغواړي.
د چې په دې برخه کې د سوداګرو ستونزې څومره جدي دي دا بر سره په راپور کې واورئ. د خبرونې په پای کې به ستاسو پیغامونه هم درته ولرو. نور مطالب هم شته ملتیا مواړم.
د شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
به هم ستړي مشي ز فريد سيالي مو په تخنيکي چارو کې را سره تای روشان دي. یو شمیر افغان په خاني پوزيانو د خزو د حقونو فعالان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ایران ته پناه وړي د فشارونو له زیاتوالي او د جبري استلو د احتمال په اړه اندېښمن دي. دوی ازادي رادیو ته ویلي چې په افغانستان کې د خپلو پوزي او مدني فعالیتونو، مدني مبارزو او په اعتراضونو کې د ګډون له امله د طالبانو لخوا له جدي ګواښ سره مخامخ دي. سیاسي او د خزو د حقونو یو شمیر د فعالو بنسټونو هم د ایران د افغان کډوالو د شړلو په اړه اندېښنه څرګنده کړې ده. نور تفصیل د سونا کاکړ په راپور کې.
له ایران د افغان کډوالو د جبري استلو د بهیر په چټکې دو سره یو شمیر پخوانی افغان پوځیان او د ښځو د حقونو فعالان چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته ایران ته کډه شوي د فشارونو له زیاتوالي او د جبري استلو د احتمال په اړه اندېښمن دي. دوی ازادي راډیو ته ویلي چې د خپلو پوځي او مدني فعالیتونو، مدني مبارزو او په اعتراضونو کې د ګډون له امله د طالبانو له ګواښ سره مخ دي او که بیرته په جبري ډول افغانستان ته ستانه کړل شي ژوند به یې له جدي خطر سره مخ شي. یو شمیر پخواني پوځیان وایي چې د جبري استلو له ویرې ان له خپل کورونو نه وځي. یو شپږ 500 کلن پخوانی افغان پوځی چې د موضوع د اساسیت له امله یې غوښتل نومې په راپور کې یاد شي د غږ د بدلولو په شرط ازادي راډیو ته وویل د طالبانو تر بیا واکمنۍ وروسته له خپلې مېرمنې او څلور اولادونو سره تهران ته تللی دی.
په ایران کې د پخوانیو پوځیانو د جبري استلو بهیر واقعا اندېښمنوونکی دی. زموږ له سترګو یې خوب تښتولی دی ځکه هلته په افغانستان کې طالبان په پوله زموږ په تمه دي. دلته هم نه کار شته نه روزګار. په کور کې مو ځانونه پټ کړي چې خدای مه کړه د جبري استلو طرحې سره مخ نه شو.
یو بل نه څلوېښت کلن افغان پخوانی پوځی چې دا مهال په مشهد ښار کې اوسیږي وایي چې شاوخوا څلور کاله مخکې له خپلې وګسیزې کورنۍ سره اړ شو چې افغانستان پرېږدي او اوس په سختو شرایطو کې ژوند کوي. دا هم چې نه غوښتل د ورته ستونزې له امله یې نوم یاد شي ازادي راډیو ته وویل
فرق نه کوي که پوځي که ملکي ټول ایستل کیږي. اوس موږ پوځیان تر ټولو خراب شرایط تیروي. هیڅکله دومره نه وسپک شوي. دا څو ورځې کیږي چې د ایستلو بهیر ډېر جدي شوی. ښځې او ماشومان په ډوډۍ او ضرورتونو پسې وځي. زه داسې څوک یم چې هیڅ ډول سند نه لرم پرته له هماغه پوځي اسنادو چې د پیژندنې کارت مې دی.
دا په داسې حال کې ده چې په جنیوا کې د افغانستان د سیاسي او قونسلي استازولیو د همغږۍ شورا له ایران څخه غوښتي چې د افغان کډوالو په ځانګړي ډول د پخوانیو امنیتي او دفاعي ځواکونو د ایستلو په اړه چې له جدي ګواښ سزا ورکونې او غچ اخیستنې سره مخ دي خپله پالیسي بیا وارزوي. یادې شورا تازه په خپله ایکس پاڼه یا پخواني ټویټر د افغان کډوالو د بیرته ستنولو د بهیر په اړه اندېښنه څرګنده کړې او هیله یې ښودلې چې ایران په خپلو پرېکړو کې د انساني کرامت اصل، د ګاونډیتوب اصول او نړیوالې ژمنې په پام کې ونیسي. په ورته وخت کې د افغان ښځو د حقونو فعالان هم خبرداری ورکوي چې که بیرته واستول شي له ځپنې، نیونې او له مدني او ټولنیزو فعالیتونو له مطلق محرومیت سره به مخ شي. په پلازمینې تهران کې میشتې گیتی مرادی ازادي راډیو ته وویل
موږ د افغانستان ښځې او د افغانستان د حقونو فعالانې د طالبانو او د سر د خطر له امله ایران ته راوتښتیدو. اوس مو د جبري استلو او بیرته افغانستان ته د ستنولو له امله وضعیت خورا اندېښمنوونکی دی. نړیوال ټولنه او د خزو د حقونو عملاتړي اسموک پاړه چې په ایران کې پاتې او ل جبري استولو سره مخ یو هیڅ اقدام نه کوي.
طالب خطرات
د افغانستان د فالو خزو د همغږي ټولنې هم ویلي چې د افغانانو په ځنګړي ډول په خوانیو کارکونکو خبريالانو د خزو د حقونو د مدافعینو استل چې له خطر سره مخ دي ډیر اندېښمنون کې او د نړیوالو اصولو خلاف عمل دی. یا د ټولنې په یو تازه اعلامیه کې چې په خپل ایکس پاڼې خبره کړې، ایران د افغان پناه غوښتونکو د جبري استولو د سمدستي درولو غوښتنه کړې او د جبري اخراج ته نه او موږ ګاونډیان یو دښمنان نه یو هشتګونه یې په ټولنیزو رسنیو خپاره کړي دي. لیران د بی اسناد افغان کډوالو د بهیر په چټکی دو سره د کډوالو نړیوال سازمان یا IOM د بهیر په مخینه بللې او ویلي دي چې اواز د جون په میاشت کې تر 2,500 زیات افغانان لیران افغانستان ته ستن شوې دي. د طالبانو حکومت دا کوي چې په افغانستان کې ټول وګړي په بشپړ امنیت کې ژوند کوي او هیڅوک د خپل تیر فعالیت له امله نه تعقیبېږي. خو د ملګرو ملتونو د مرستندویا دفتر یا یونما او د بشري حقوقو د یو شمېر سازمانونو او نړیوالو ادارو راپورونه ښيي چې د پخوانی حکومت ډېر شمېر کارکونکي پخوانی پوځیان د ښځو د حقونو فعالانه اعتراض کوونکي په خپل سری ډول نیول شوي، شکنجه شوي او آن وژل شوي دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د انګلستان حکومت د برېټانوي سرتیرو د پخوانیو افغان همکارانو د بیا میشتیدنې پروګرام تړلی دی. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت د پریکړې له مخې دغه پروګرام پرون سه شنبه د جولای 15 نیټه د نورو غوښتنلیکونو لپاره تړل شوی دی. یو شمېر افغانان چې په افغانستان کې له برېټانوي ځواکونو سره کار کړی دغه پریکړې ته اندېښمن دي. نور تفصیل اکرام الله اکرام ناورو.
د برتانیا حکومت لمخکینی خبرتیا پراته د هیوا د سرتیرو د پوخانی افغان همکارانو لپاره د بیا میشتیدنې او مرستې پروګرام چې ARP نومیده تړلې ده. د ډیلی میل د راپور پر بنسټ چنن د جولای په 2 مخبور شوې د افغانانو د لیک د ځانګړي پروګرام چې د افغانانو د لیک د مرستې تګلارې ARP نومیږي د بندولو پریکړې د دې هیوا د کورنۍ چارو وزارت لوري د کډوالۍ د مقرراتو پاړه په توضیحي یادښت کې شوې. د دې پریکړې لمخې دا برنامه د جولای د لومړۍ نیټې سه‌شنبه ورځ د برتانیې په وخت مسپخین لدرې او بجو وروسته د نوي غوښتنلیکونو په وړاندې وټړل شو. پر راپور کې راغلي د برتانیې د کډوالۍ د نوي مقرراتو لمخې یوازې هغه افغانان به د مرستې لپاره وړ وګڼل شي چې د 2021 کال د اپریل لومړۍ نیټې څخه تر 2015 کال د جولای تر لومړۍ نیټې پورې غوښتنلیکونه سپارلې. ډیلی میل ویلي تیر شپه د برتانیې د وسلوالو ځواکونو مشر لوک پولارد ویل دوی ویاړي چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته یې له هغه کسانو سره خپل ژمنه پوره کړه چې خپل ژوند په خطر کې اچولی و. نوموړي ویلي دوی په نړۍ کې د افغانانو لپاره د بیا میشتیدنې یو سخاوتمندانه پروګرام پیل کړی او تر دې دمه یې له 3,000 ډېر افغانان په بریالیتوب دغه هیواد ته انتقال کړي. خاغلی پولارد ویلي په داسې حال کې چې د برتانیا حکومت به د افغانانو د بیا میشتیدنې پروګرام لاتړ ته دوام ورکړي، خو دوی د دې برنامې له پیله ویلي و چې دا پروګرام به ټول عمر دوام نشي کولای. خو یو شمېر افغانان چې له برتانوي ځواکونو سره کار کړی اوس مهال په افغانستان کې برتانیې ته د انتقال په تمه دی، وایي دغه پریکړې سخت اندېښمن کړي. یو افغان چې کلونه له برتانوي ځواکونو سره کار کړی د نوم د نخپرېدو او غږ بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل دوی موږ کلونه له برتانی حکومت او د دوی له ځواکونو سره همکاري وکړه. له دوی سره مې د ژباړن په توګه کار وکړ. اوس وایي چې د افغان همکارانو د انتقال پروسې وتړله. دا یو ظالمانه پریکړه ده. دلته زموږ ژوند په خطر کې دی او دغه پریکړه موږ ډیر اندېښمن کړی وو. موږ غوښتنه کوو چې په دې پریکړه له سره غور وشي، ځکه زرګونه افغان همکاران پاتې دي چې باید برتانیې ته انتقال شي. په افغانستان کې د برېټانوي ځواکونو یو بل افغان همکار چې د هم نغښتل پر راپور کې نوم خپور شي د غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل
یک جفای بزرگ در حق
دی. وای دا د افغان همکارانو په حق کې لوی جفا ده. افغان همکارانو کلونه کلونه له دوی سره وګ په وګ د تروریزم په وړاندې په جګړه کې برخه واخیسته. د برتانیې له حکومت غواړو چې دغه عاجل پریکړه په اړه بیا څېړنه وکړي. یو شمېر نور افغانان چې په خای په افغانستان کې له برتانوي ځواکونو سره کار کړي او د بیا میشتیدنې غوښتنلیکونه رد شوي هم د دې هیواد له دې نوې پریکړې اندېښمن دي. د ډیلی میل پر راپور کې راغلی چې د کډوالو بیلابیلو ملاتړو بنسټونو هم دا پریکړه غندلې او ویلي دي چې دا اقدام د زرګونو هغه افغانانو د خوندیتوب لار بندوي چې اوسمهال دې ژوند د مرګ له ګواښ سره مخ دي. تر دې وړاندې د برتانیې د کورنیو چارو وزارت زیانمنونکو افغانانو لپاره د بیا میشتیدنې پروګرام ای سی آر ایس چې په 2022 کال کې په دې هیواد کې د 20,000 افغانانو د بیا میشتیدنې لپاره پیل شوی او هم تړل شوی او هیڅ نوې غوښتنلیک نه مني. دا په داسې حال کې ده چې نږدې شپږ میاشتې وړاندې د برتانیې د دفاع وزیر جان هیلی ویلي و چې دغه هیواد د افغان کډوالو د بیا میشتیدنې پروګرام پای ته رسوي خو هغه مهال دقیقه نیټه نه و ښودلې. پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته زرګونه هغه افغانان چې بهرنیو ځواکونو سره همکاري کړي په ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان کې د خپلو کیسونو د پروسس لپاره میشت شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته
د پلازمینې کابل یو شمېر اوسیدونکو وایي که څه هم د استوګنیزو بلاکونو او عصري ودانیو د جوړېدو تعداد په زیاتېدو دی، خو د دوی په ټکو باندې چې په دې کې نړیوال معیارونه په پام کې نه نیول کېږي. دا چې ولې ورزو تفصیلي سنا کاکړ نه اورو.
پلازمینه کابل چې ورځ بلې ته د پراخېدو په حال کې ده او له دودیزې پخوانۍ بڼې کورونه په چټکۍ په لوړ پورو او عصري ودانیو بدلېدونکي دي. اوسیدونکي انتقاد کوي چې اړین ودانیز مسایل په پام کې نه نیول کېږي. دوی دا هم وایي چې دا ودانۍ په کابل کې د نفوسو د زیاتوالي لامل هم شوي چې په بیلابیلو برخو کې د خلکو ستونزې زیاتې کړې دي. د کابل ښار د څلورمې کارتې یوې اوسیدونکي د نوم نه ښودو او غږ د بدلون په شرط ازادي راډیو ته وویل:
په کابل کې پرتمان ډېر لوړ شوی دی، د کابل ښکلا ډېره ښه شوې ده. خو یوازنی مشکل په دې کې ده چې کله دغه کورونه او پرتمان نه جوړېږي، نه د موټر د پاره سم پارکینګ لري، نه د یو ساحې سبز لري، نه د ماشومان د پاره د لوبو ځای لري، نه یو پارک لري. نو که دغه شیان په نظر کې ونیول شي چې مثلا کله چې بلاک جوړېږي.
د کابل ښار د احمد شاه بابا مینې اوسیدونکی مسعود بیا بل ستونزه یادوي:
چې موږ له مشکلاتو سره مخ یو، هغه د اوبو کمښت دی. د کابل ښار کې اپارتمانونه، بلډینګونه او کورونه چې جوړېږي، نو هر یو سل نه نیولې تر 200 مترو پورې بور وهي، چې دا د اوبو د کمښت لامل کیږي. لمونږ له دولت نه دا خواهش او هیله ده چې دې برخې ته پوره توجه وکړي.
د ودانی سوچارو یو شمیر کارپوهان لدې ټل انجینیر راحت ګل زیارمل د کابل خاریانو د اندېښنې پر ځای کړنی وای: اوسنۍ ودانی زې چارې چې کابل خار کې ترسره کیږي، د په خبره ټولې د ماستر پلان خلاف دي، ځکه زیاتوي چاړین ودانیز مسایل پکې په پام کې نه نیول کیږي. نو موړی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل:
دا اوسنۍ بلند منزلې چې کومې د په یو نوم راځي کې مثلا لس دولس تر پنځه لس پورې اپارتمانونه په کې ډیزاین کېږي، دا بلند منزلې جوړېږي. دا بیخي د ماستر پلان خلاف یو عمل دی، ځکه تر ټولو لومړی ښاري ازدحام پکې زیاتېږي. دلته پارکینګونه پکې په پام کې نه نیول کېږي، شنه ساحه پکې په پام کې نه نیول کېږي. هر کور چې دی د هواداری سیستم نه لري یا مخه بندوي. همدارنګه د ابرسانۍ سیستم تر ټولو ډیر زیات مهم دی. یو د اوبو رسونه د پابرسانه کې، یو د اوبو بیرته رادیدنه، یو زیادی مثلا د باسه ډول د وو کسانو لپاره اختصاص شوی او ته په کې بیا کسان یا اصل کسان ځایوي.
خود طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې د کابل خاروالي ویا نعمت الله بارکزی په هغه ویډیو کې چې ازادي رادیو ته را لګلې ویلي چې دوی د یو څرګند طرز عمل پر بنسټ د کابل سیدونکو ته د ودانیو د جوړولو اجازه ورکوي.
یو څرګند طرز العمل موجود دی او د خاروالۍ ټول اجرات د طرز العمل پر بنسټ دي. د استملاک زیربناو او سرسبزۍ ریاستونه د ځانګړو پلانونو تر بشپړولو وروسته چې ترسره کوي، خاریانو ته د ودانیو د جوړولو اجازه ورکوي. د طرز العمل له مخې د یوې ځمکې 30% چې یو کس پکې ودانۍ جوړوي باید تشنه ساحه وي، او دغه راز خدماتي ساحه لکه پارکینګ په پام کې نیول کېږي، چې په راتلونکي کې په کابل کې د پارکینګ او شنې سیمې
د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت ویان متی الله عابد د ازادي راډیو اړیکه ځواب نکړه. خو دغه وزارت تیر کال کابل کې د اوبو د ستونزې د هواري په اړه ویلي و چې ورته د پنشیر سیند اوبو د لیک دیو کانال سروې بشپړه شوې او د دغې پروژې لګښت شاوخوا 200 میلیونه ډالره دی. دې لونې د چمدې تیرې جون میاشت کې د مرسي کورپس په نوم یوې نړیوالې ټولنې خبرداری ورکړی و چې 2000 کال پورې به کابل داسې یو ښار شي چې بشپړه وچکالي به پکې وي. مرسي کورپس ویلي په تیرو لسو کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه دېرش متره ټیټه شوې چې لاملونه یې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون دی. د نړیوالې موسسې دا ویلي وه چې کابل کې اوسنۍ تر ځمکې لاندې 80% اوبه د فاضلابو یا ککړو اوبو د لوړې کچې کیمیاوي عناصر لري او خوندي نه دي. مرسي کورپس د پلازمینې کابل اوسنۍ نفوس 2 میلیونه ښودلی. داسې مهال چې د معلوماتو پر بنسټ د کابل ماستر پلان یوازې د شپږو تر 8 لکو کسانو لپاره جوړ شوی دی. کابل ښاریانوایي سره له دې چې پلازمینه کې نفوس زیات شوی دی خو خدمتونه نه دي ښه شوي، نو ځکه دې ستونزې ته په پام دوی د پلازمینې او زانونو د راتلونکي په اړه اندېښمن دي. مخکې دوی د برېښنا د کمښت او پرچاویو د زیاتېدو، د سړکونو د تنګوالي، د عامه ترانسپورت د کمښت او شخصي موټرو د زیاتېدو او له دې امله د ګڼه ګوڼې او ګڼو نورو ستونزو له امله هم شکایتونه کړي دي.
له خبرونو ور اخوا
تاسو زموږ غږ لازادای راډیو اوري. اوس کولای شئ د ازادي راډیو خبرونې زموږ پر سوشل پانو باندې هم تعقیب کړئ او هلته اوري. زموږ د ویب پاڼې پته د ازادي راډیو .com. هلته زموږ ټولې خبرونې په غږیز ډول باندې موریدلی شئ او همدارنګه مطالب ملوستلی شئ. په سوشل پانو باندې پر فیسبوک، یوټیوب، ټویټر، همدارنګه ټلګرام، انسټاګرام باندې کولای شئ موږ در سره فالو کړئ او هلته زموږ مطالب ولولئ، ویډیو ونه همدارنګه وګورئ. اوس هم رزو بل راپور ته. یو شمېر افغان سوداګر وایي د امریکا او نړیوالو ټولنې لخوا د افغانستان پر بانکي سیستم لګول شوی تعزیرات دوی د سوداګرۍ پر وړاندې خنډونه لا پسې زیات کړي دي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې اندېښنه وښوده چې اوس په محدوده توګه یوازې د منځنۍ آسیا هېوادونو سره راکړه ورکړه لري، خو دواړو خواوو ته پیسې د صرافۍ او حوالې له لارې انتقالوي چې خبرې د دې صرافۍ او د نه تضمین له امله ډېر وخت پیسې ځنډیږي او یا هېڅ ترلاسه کیږي نه. دا راپور ورو ورپسې ستاسو پیغامونه.
په داسې حال کې چې د سیمې له یو شمېر هېوادونو په ځانګړې توګه پاکستان سره د افغانستان سوداګریزې ځمکنۍ لارې ورځ بلې ته لا بندې او محدودېږي، په افغانستان کې یو شمېر افغان سوداګر اندېښنه ښیي چې یو لور ته د افغانستان پر بانکي سیستم نړیواله ټولنه او امریکا خپل تعزیرات نه لرې کوي او بلې خواته د هند، پاکستان او ایران له لارې د حوالو او صرافیو له لارې راکړه ورکړه پرې محدودېږي. دوی ازادي راډیو سره خبرو کې وویل له هغه مهاله چې طالبان بیا پر افغانستان واکمن او امریکا او نړیوالې ټولنې د افغانستان بانکي شتمنۍ کنګل او پر بانکي سیستم می بندیزونه لګولي، دوی د صرافیو او حوالو لارې سوداګري کوي. د دوی په خبره دا لارې هم تضمین سوي نه دي او دوی لننګونو سره مخ کړي دي. افغان سوداګر حاجی عبدالواحد په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پاکستان لا په بند شول، زموږ مالونه په ټول د ایران د لارې د شابهار او یا د بندر عباس د لارې مستاجرات کوو، نو د دغه د پیسو د راجېش د پاره موږ ته مشکل راځي ځکه چې د امریکایانو د بندیزو لاندې دي. په دې لار خو موږ ته هېڅ لار نشته، یا د واګیا لار ته خلاص کړي او یا هوایي دهلیز د لارې کار واخلو. ډېر غټ جنجال راځي، خو په دې کې موږ ته واضح خبره ده د صرافۍ د په هندوستان کې هم تور پیسې دي، هغه تجارت هم دا مشکلات کې موږ ته مشکل دي.
د هرات ولایت د سوداګرۍ او کرنې خونی مشر او سوداګر نجیب الله رحمتي بیا وایي په دې موده کې ځینو افغان سوداګرو حتی د خپلو صادر کړیو سوداګریزو توکو پیسې هم نه دي ترلاسه کړي او تاوانونه یې کړي دي.
چون اگر نکنن جنسش را داخل افغانستان تجارت نمیتونن بکنن.
خلق مجبور دی چې دا حواله و منی، زکه کوی نه منی افغانستان کې خپل سوداګری نشي کولای. همدا خطر منی کله پیسې لس ورځو یا یوې ونې کې رسیدي. ځینې سوداګر خوان د صرافانو سره مخ کیږي چې خپل پیسې تری ترلاسه کولای نشي. زموږ غوښتنه دا ده چې نړیوال دی باید افغان ولس او سوداګر نظر کې ونیسي، سیاست دی له اقتصاد جلا کړی.
د ننګرهار ولایت د سوداګرۍ او پانګونې خونی د مدیر پلاوی غړي ډاکټر مخلص احمد بیا له افغانستان بهر ترکل ورکړې لپاره د صرافیو د ستونزو ترڅنګ په افغانستان کې دننه هم د سوداګرو لپاره له بانکي سیستم شکایت لري. د ازادي راډیو ته وویل
نړیوال افغان بانکونو باندې هغه تحریمونه ولګول، د دې ترڅنګ باندې زمنګ د بانکونو ترمنځ باندې بې باوري پیدا شو. پس انداز یا کومه پیسې یا کومه حسابونه چې افغان سوداګر په بانکونو کې لرله متاسفانه هغه ته چې دا په وخت زمان بیرته ورنکړل شو او تجار لپاره چې د یو شمیر ستونزې پیدا شو د تر څنګ باندې چې د بانکونه چې د نشي کولای چې د خارجي اسعار چې د تبادله کی چې تجار مجبوریږي چې آزاد بازار یا صرافانو ته رجعت وکړي. زیات هیوادونه سره اوس چې د مونږ د حواله لارې کار کوو، خصوصا ایران سره. تاسفانه مونږ نه د افغانستان د بانکونو کوم نمایندګي په ایران کې لرو او نه د ایران کوم نمایندګي په افغانستان کې شته.
کله طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان بانکویان حسیب نوري لژمنې سره سره د راپور تر خبرېدو د دغو ستونزو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. دا اندېښنې او شکایتونه داسې مهال مطرح کېږي چې دا مهال له هند سره د واګې سوداګریز بندر بند دی. پاکستان د واګې بندر د مې میاشتې په لومړیو کې د دغه هیواد پر ضد د هند د پوځي اقدام په ځواب کې وتاړه. د سوداګرو په خبره مخکې سوداګرو له دې لارې هم په اسانه نغدې پیسې انتقالولی سوې. دغه راز د ایران د چابهار له لارې بیا د امریکا لخوا پر بانکونو بندیزونه دي چې د دوی په خبره نسي کولای له دې لارې هم پیسې انتقال کړي. دا سوداګر وایي چې د هند، پاکستان او ایران په ګډون د منځنۍ آسیا هیوادونو سره د پیسو د راکړې ورکړې د صرافۍ سیستمونه ورته ځینې نړیوال شرکتونه په دوبۍ کې ترسره کوي چې د دوی په خبره دې د چټکې سوداګرۍ مخه هم ورډپ کړې ده او د وخت د ضایع کېدو لامل یې ګرځي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونه هم د دې نړیوالو بندیزونو له امله د ورته ستونزو په اړه اندېښنه ښیي او دې ننګونو ته د رسیدنې غوښتنه کوي. خو د دې خونې د مدیر پلاوي غړی خانجان الکوزای وایي چې د سوداګرو د پیسو د نه انتقال مسله یوازې له ځمکنیو لارو خصوصا د ایران په چابهار کې موجوده ده.
کاغذونو کې بندر عباس او چابهار ولیکو هندوستان هغه پیسې نه رالیږي. اوس موږ تجاران اکثره کوشش کوي چې مالونه ولیږي دوبۍ ته او د دوبۍ په پورټ کې په جبل علی کې بیرته ورته کاغذونه جوړوي. یو مشکل بلم دی بدبختانه چې هغه دا دی چې که څوک په کاغذو کې ولیکي په سرتشه یو کانټینر قیمت یې یو لک ډالر او دی په کاغذو کې ولیکي 50,000 هماغه 50,000 کلرین رسمي راځي نور چې د دې هغه دی مجبور دی چې په حواله راوغواړي.
پر افغانستان د طالبانو تر واکمنېدو وروسته امریکا د افغانستان 1 میلیارد ډالر بانکي شتمنۍ کنګل کړه چې وروسته د دې پیسو نیمایي په سویس کې د امانت صندوق ته انتقال شوې چې د امریکا، سویس او افغان متمدانو لخوا څارل کیږي. د افغانستان د دې بانکي زیرمو له کنګلېدو سره افغان سوداګرو ته د ستونزو سربېره حتی د عامو خلکو د بېکارۍ د کچې لوړېدو لامل شوه. کارخانې بندې او ډیری خصوصي بانکونه هم له سقوط سره مخ شول.
تاسو لا پیغامونو
سلامونه نیکی هیلی احترامات دی ازادی رادیو محترم کارکونکو ته او دی ازادی رادیو اوریدونکو ولیدونکو ته زه غواړم چې خپل نظرم شریکم او یو غوښتنه هم دی طالبانو نن لرم. دغه مکتبونه چې بند کړی دي د طالبانو د راتګ سره سم مکتبونه بند شو دي جناکانو او تقریبا د ژوند چې 2,000,000 پورې زیات او کم انسانان په کور کې ناستېدل دي. کوم ماشونه چې درلودل هغه ماشونه یې د لاسه ورکړل او بس داسې والا سره مخ شول. نو جناکیانې چې د پوهې شي د شریعت له نظره هم حق او حقوق لري. په ټول کې افغانان ټول حق او حقوق لري چې په افغانستان کې کار وکړي او ملت ته کار وکړي او د اتحاد او اتفاق لپاره کار وکړي. نو زما دغه غوښتنه ده د طالبانو نه چې مکتبونه دې خوشي کړي او مکتبونو په خوشی کولو کې د افغانستان د پرمختګ د آبادی ګټه ده. پکې افغانستان ورته پرمختګ کوي، افغانستان د آبادی طرف ته ځي، ځکه چې ښځې نجونې د افغانستان د پوره نیمه یوه برخه ده په نفوس کې. نو په دغه اساس باندې چې د شریعت له نظره چې د پوه شو په قرآن شریف کې هم راغلی دي چې مسلمانان ټول سره خور او ورور دي. اسلام آباد لره کامیاب اوسئ، ښه ژوند ولرئ.
السلام علیکم، زه د ازادي راډیو کارکونکو اورېدونکو ته سلامونه وایم. او زما نظر د نجونو د تعلیم په باب دا دی چې باید چې یو حل لار ورته پیدا سي، یو میکانیزم ورته جوړ سي او نجونې خپل زده کړې وکړي. دینی او عصري تعلیم دواړه باید وکړي. نو دا د افغانستان یو کشر دی، باید چې په دغه تعلیم په باب باندې یو غم وخوړ سي. وسلام با احترام.
ازادي راډیو ټولو کارکوونکو اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. لمو نظر دا د طالبان باید د ښځو او نجونو تعلیم ته زمینه برابره کړه او ښه محیط چاپیریال برابر کړه، ځکه د وقف د نظام په لاس کې ده او د نظام تر چتر لاندې چې هم د دیني اصولو مطابق زده کړې په مخ ووځي نو دا به د دوی د نظام او نړیواله سطحه د دوی د رشد او د عرفه او په دننه د افغانستان کې د خلکو د تعلیم یا د پرمختګ تر ټولو سبب به شي. نو که په دې باندې به سیاسي یا دیني حربه یې څوک بولي هم او د دین له اړخه، نو په دې کې چې دوی خپل هغه شیانو ته برابر که د دیني اصولو مطابق، نو دا به هم سیاسي لاسته راوړنه یا هم به دیني لاسته راوړنه. خالد له غزني خبره کوم.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
سلام.